حضرت دیگر فرشته جلال زای با شما خواهد بود.
درنو دوستانو سلام علیکم. په ازادي رادیو کې د نن ورځې د دې ساعت خبرونه ته بخیر راغلاست. ما زیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو تر پنځو بجو د چیز به د خبرونو رټول هم کارم سره په ګړه درته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو روسي معلومات واوري. د ازادي رادیو نن په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د ویاند سره ځانګړي مرکه درلوده چې جزئیات په همدې خبرونه کې درته خبر نور مطالب به وروسته درته ووایو. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې په قبایلو کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د وسلوالو په حمله کې درې پاکستاني عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي، او د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. اول به ناجي ساپي د افغانستان د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي د دې هیواد اقتصادي وده سکه لسو فیصدو یو نیم فیصدو ته راټیټه شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي، او د کونړ په دنګم ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالی وزیر وایي د دې هیواد اقتصادي وده سکه لسو فیصدو یو نیم فیصدو ته راټیټه شوې ده. حضرت عمر زخیلوال نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ اقتصادي روش تر تیر کال پورې هر کال د لسو فیصد څخه پورته و، سږ کال هم دغه اوس چې پکې یو نیم فیصد کال د لس نه پورته و، دولسو، دیارلسو، پنځلسو، لسو.
نوموړي وویل چې دغه مسله د افغانستان پر عایداتو منفي تاثیر لري. ښاغلي زخیلوال وویل چې د 2016 کال په رانځي کې دوه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د پنګونې کچه کمه شوې او دې مسلې په اقتصادي ودې هم تاثیر کړی. په کابل کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د ایساف ویاند جنرال هینس فیلټمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل: له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل له 2016 کال نه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی ګام دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که دا تړون تر یوې میاشتې لاسلیک نه شي، نو دوی به له افغانستان څخه د خپلو ټولو وکونو په وسلو غور وکړي. د تړون کسه هم د مشورتي لوی جرګې لخوا تایید شو، خو جمهور رئیس حامد کرزي ویلي امریکا دې په افغانستان کې سوله تضمین کړي او امریکایي ځواکونه دې د خلکو د کورونو تلاشي بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. د دې وزارت ویان جنان موسادی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سره به ایران ته په غیر قانوني توګه د افغانانو تګ کم شي. ښاغلي موسادی وویل ایراني چارواکو د یکو سازمان د یوې وروستۍ غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست زره رحمت مقبل عثماني سره لیدلې او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه. له سیمې نه د ازادي رادیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو یو ځل بیا له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د دې حملو مخه ونیسي. له بلې خوا د کونړ والي شجاع الملک جلاله له ازادي رادیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو غوښتنې به له افغان چارواکو سره مطرح کړي. د هود افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري ناوړی.
سختریز وسلوالو افغانستان پولیس نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان حمله کړې ده. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي په دې حمله کې چې د شنبې په شپه په بازي سیمه کې شوي درې عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکو وویل وسلوالو پر هغه کاروان برید وکړ چې یوې پوستې ته خوراکي مواد رسول. د پاکستاني طالبانو ویاند سجاد محمد دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې څلور عسکر وژلي او یو زیات شمېر نور ژوبل کړي دي. د یو بل خبر لمخې یو متخصص ډاکټر چې د بلوچستان په نا آرام ایالت کې تختول شوی و له بند خوشې شوی دی. د بلوچستان د ډاکترانو د ټولنې مشر سلطان ترین مشل راډیو ته وویل چې مناف ترین د یکشن بی په سهار خپلې کورنۍ د ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې خوشې شوی دی. هغه زیاته کړه چې ترین له نږدې لسو اونیو برمته نیونې وروسته په اوتهل سیمه کې خوشې شوی دی. ډاکټر مناف چې د زړه د ناروغیو متخصص دی د سپتمبر په 11مه د بلوچستان له مرکز کوټې څخه تختول شوی و. دا نه ده معلومه چې د هغه د خلاصون په بدل کې برمته نیونکو ته $15,000 چې غوښتنه یې کړې وه ورکړل شوي او که نه. په بلوچستان کې اکثره خلک د پیسو لپاره تختول کیږي. د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په یوې ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. عراقي چارواکو نن وویل چې برید کوونکي با قوته نږدې د جنازې په مراسمو کې ځان والوزاوه او له 20 زیات کسان هم ټپیان کړل. حمله د یوه مخور قومي مشر د زوی د جنازې پر مراسمو شوې ده. دغه قومي مشر د القاعده ضد پاڅون یو غړی دی. تر اوسه پورې چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو له القاعده سره تړلې ډلې اکثره وختونه پر سني مشرانو چې د عراق د واکمن شیعه حکومت ملاتړ کوي حملې کوي. په عراق کې تېره میاشت د ناامنیو په پیښو کې له 600 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم به نن چین ته ولاړ شي. د ډیوډ کامرون د سفر هدف د چین له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پراختیا ښودل شوی. له کامرون سره په دې سفر کې له 100 زیات سوداګر ملګرتیا کوي. د بشري حقونو ډلو له کامرون څخه غوښتي دي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره پر چین فشار راوړي. کارپوهان وایي د برېټانیا او چین اړیکې په وروستیو کې وروسته له هغې یو څه سړې شوې چې کامرون د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د تبیتانو له تبیدي مشر دلای لاما سره وکتل. خو د کامرون همکارانو ویلي دي چې دغه سفر یو فرصت دی چې له پیکینګ سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي او کامرون هم نوي پرمختګ ته سترګې په لاره دی. کامرون وروستی ځل له چین څخه د 2010 میلادي کال په نومبر کې کتنه کړې وه او دا به دې هېواد ته وروسته له هغې چې شي په مارچ میاشت کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ د هغه لومړنی سفر وي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي دی به خپل هېواد له اروپایي اتحادیې سره نږدې کړي. یانوکوویچ په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي دای به اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کولو د پروسې د ګړندي کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د هغه حکومت له جمهوري رئیس چې د لیتوانیا په سرمشریزه کې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ یوه مهمه موافقه رد کړه هره ورځ له مظاهرو سره مخامخ دی. نن هم په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې مظاهرې شوي. د اوکراین د حکومت مخالفانو وروسته له هغې د حکومت د استعفا او له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو غږ وکړ چې پولیسو پرون په مرکز کیف ښار کې د شاوخوا 10,000 مظاهره کوونکو د تیتو پره کول لپاره له قوې څخه کار واخیست. له پولیسو سره په نښتو کې زیات شمیر مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوسم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ دی. د باران د اورېدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه منفي 2. کندهار اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. هرات اسمان نیمه وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز دی. د باران دی اوریدو امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد هم اسمان وریز دی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونه مو تر 5 بجو ده. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. زه فرشته جلال زیم را سره نوریاس نوری او تای روشان او زما ټولم کاران په دې خبرونه کې دي. او په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نړۍ د ناتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي که د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي دوی نسي کولای چې په دې هیواد کې خپلې راتلونکي ملکي پروژې منظمې کړي. په دې خبرونه کې به له هلمند واوري.
تقریبا 1500 گروپونه طالبان فعالیت کی چاغه ات نیم زره څخه اضافه کسان دا ټول د دوه تاریخو بچان.
آیا هغه مندی پلرونه باید محاکمه شي چې خپلونجونو ته مکتب ته د تګ اجازه نه ورکوي؟
حتی برای از اونا جزا پیش بینی شده که برای کسایی که ممانعت میکنن دخترها.
په دې خبرونه کې به د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د چارواکو په حواله واوري چې وایي د ایچ آی وی پیشي 80% زیاتې شوې دي، ولی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي. او په همدې خبرونه کې د میرمنو ځانګړی پروګرام د خبرونه اول مطلب مو د ناتو د ځواکونو د ویاند نننې خبرې دی. د ایساف د ځواکونو ویاند د جنرال هینز فیلډمن نن لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، څو د ناتو سازمان هم په دې هیواد کې د خپل راتلونکو ماموریت په اړه پلانونه جوړ کړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو خبرداري ورکړې و چې کله دغه تړون تر یوې میاشتې لاسلیک نشي، نو دوی به د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان د خپل ټول ځواکونو په باندې غور وکړي او حتی د عاجل اقدام خبره کړې وه. ناتو هم ویلي دي چې کچیر د امریکا ځواکونه په افغانستان کې پاتې نسی، دوی به هم خپل پرسونل وباسي. احمد زبر جمن نن په کابل کې د ناتو ځواکونو له ویاند جنرال فیلډمن سره مرکه کړې ده، او دغه مرکه مهم برخه په رپورت کې راخستل دي چې په ګډه به واورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي دوی غواړي د نړیوالې ټولنې په توګه په راتلونکي کې هم په افغانستان کې پاتې شي، او له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د پاتې کېدو ته لومړنی ګام بولي. د ایساف ویاند چې یو جرمني جنرال دی وایي که له امریکا سره امنیتي تړون وشي، ناتو سازمان به هم د خپلو عسکرو د پاتې کېدو د څرنګوالي لپاره له افغان حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړي. جنرال هینز فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي تر څو ناتو هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه پلانونه جوړ کړي.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې په توګه په افغانستان کې پاتې شو، او دا معنی نه لري چې هیوادونه په انفرادي توګه ترې ووزي. نو مونږ په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې په شکل پاتې کېدل غواړو چې خپل کار بشپړ کړو. دا زموږ یو غوښتنه ده، او مونږ هیله لرو چې له امریکا سره امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
خغلی فلمن په داس حال کې د خبرې کوي چې امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، د هیواد بل افغانستان د خپل ټولو ځواکونو په وستلو غور وکړي. له امریکا سره امنیتي تړون په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا تړون هغه وخت لاسلیک کېدای شي چې امریکا په افغانستان کې سوله تضمین کړي، او امریکایي ځواکونه د افغانانو د کورونو تلاشي او په کورونو حمله باندې کړي. د یو پښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر لبیا بیا غوښتنې سره سره بیا هم ولې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات کوي، د ایساف ویاند ویل په دې اړه پرېکړه په پوځیانو پورې نه بلکې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري.
دا یو داسې مسأله ده چې په سیاسي مشرانو پورې اړه لري. مونږ پوځیان خپل قانوني چوکاټ له خپلو سیاسي مشرانو اخلو، نو زه به دا مسأله ډیپلوماتیکو هڅو ته پرېږدم چې مونږ ته یو روښانه لار را وښيي چې په دې اړه مونږ په راتلونکي کې څه وکړو.
د ایساف ځینو غړو هیوادونه هم ویلي که له امریکا سره امنیتي تړون وشي، د دوی یو شمېر عسکر به هم له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. تر اوسه جرمني د 600 او استرالیا د 400 عسکرو د پاتې کېدو ژمنه کړې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو هم په جمهور رئیس حامد کرزي ټینګار کړی چې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم دي له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. کدا تړون وشي له 2014 کال نه وروسته هم د ناتو او امریکا له 10,000 تر 15,000 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنه وکړي.
تاسو له کابل د افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ویاند څرګندوي واوریدې. پر همدې مسله باندې واشنگتن پوسټ یو مقاله خبره کړې ده، وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي سخت دریځ چنه غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې وطني مسله واقعیت تنجدې کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکایي چارواکو له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې ده چې د امنیتي تړون د روان میلادي کال تر پای تر رسیدو مخکې لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزي ویل دي چې تر هغو پورې چې د افغانستان اونده شرایط نه وي منل سوي دا تړون نه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس کرزي په اونده شرایطو کې دا هم شامل دي چې په افغانستان کې د سولې پروسه عملی پیل شي او د افغانانو په کورونو پوځي عملیات بند شي. نوریاس نوری د واشنگتن پوسټ دغه مطلب لوستی او مهمه برخه وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو مسله د لومړي ځل لپاره د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې مطرح کړه. هغه مهال دې مسلې یعنی د سفر انتخاب ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په خبرو اترو کې د چنې وهلو په توګه کتل کېدل. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي په دې اړه د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدلو دا مسله کاملا واقعیت ته نږدې کړې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا په تاریخ کې د خپل اوګډي جګړې د پای ته رسولو لپاره په ناڅاپي توګه په سیمه کې د تروریزم ضد هڅو د زیربناو د ډېرې برخې په لمنځه وړلو غور کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې امریکا پر دې هم غور کوي چې آیا د افغانستان نوي په پښو درېدلې امنیتي ځواکونه یوازې پرېږدي او کنه. واشنگتن پوسټ د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د اوږدې مودې امنیتي همکاریو تړون په اړه د اطمینان نشتوالی به د افغانستان لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د یوه بالقوه زیان سبب شي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز له خولې لیکلي چې وایي که دغه تړون لاسلیک نشي او اندېښنې زیاتې شي تاسو د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوه داسې بې ثباتي رامنځته کوئ چې خطر یې د افغانستان د نویو لسیزې له حالته سرچینه اخلي. امریکا له افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې لاسلیک کړي. خو کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان د شرایطو له پر ځای کېدو وروسته به دغه کار وکړي. د کرزي په وینا د سولې د پروسې د عملي پیلې دوا او د افغانانو کورونو ته نه داخلي دل د افغانستان د حکومت عمده شرطونه دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې سپینې ماڼۍ له دې وزارت نه دي غوښتي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالات په 2011 میلادي کال په عراق کې ورسته له هغې دې ته اړ شو چې په دې هیواد کې خپلې ډیپلوماتیکې هڅې ډېرې کمې کړي چې له بغداد سره د امریکایي ځواکونو په اړه ورته تړون لاس ناکام شو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې که له افغانستان سره یو موافقه ترلاسه نشي په کابل کې د امریکا سفارت به په اوسني پراخوالي سره ونشي کولی وساتي.
تاسی واوریدل چې دا واشنگتن پوسټ په یو ورستی مقاله کې لیکل شوی دی چې د جمهور رئیس حامد کرزی سخت دریځ د امریکا او کابل ترمنځ د امنیتي تړون په ارتباط د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو خبره واقعیت ته نږدې کړې ده. که دغه مطلب غواړئ ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د دسمبر اوله دا په ټوله نړۍ کې د ایډز سره د مبارزې په نوم لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه باندې په خبرو کړیو معلوماتو کې ویلي دي چې د 2012 میلادي کال په پای کې چې دوی کومې سروېګانې کړې څرګنده شوې ده چې په ټوله نړۍ کې په HIV باندې د خلکو شمیر 15 میلیونه او 300 زره تنو ته رسیده. په همدې کال کې 2 میلیونه او 1 لکه هغه ماشومان او نوی ځوانان چې عمرونه د 10 او 19 کلونو ترمنځ دي په ایچ آی وی اخته وو. د دبليو ایچ او سازمان وایي چې په نړۍ کې د دغه زیاتو شمیر کسانو چې په ایچ آی وی ایډز باندې اخته دي نسی کولای چې روغتیايي مرکزونو ته ولاړ شي او یا د ایچ آی وی سره د مبارزې په برخه کې دوا ترلاسه کړي. WHO وایي چې د سش کال لپاره د ایډز پر ضد مبارزه باید په دې باندې متمرکز وي چې څرنګه کېدای سي دغو تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته چې د ایچ آی وی باندې اخته دي درمل برابر شي او روغتیايي مرکزونو ته د تګ امکانات ورته مساعد شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم نن اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د ایچ آی وی اندازه 50% زیاته شوې ده. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به ورسته په دې ارتباط نور معلومات هم درته خبر کړو. خو اوس به د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه ولري.
د کابل چاپ اکثر رسپانو په خپل نننګړو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه مقالې او تبصری خبري کړې دي. د ملي ارمان رسپانې د سرمخالی سرلیک دی. آیا پاکستان د افغانستان د سولې اهمیت درک کړی دی؟ د سر مقالې لیکوال باور څرګند کړی چې اوس د پاکستان له ملکی حکومت سربیره نظامیانو هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت درک کړی دی. ملي ارمان لیکلي دوی په شوي چې که په سیمه کې د دوی په لاس لګول شوی اور مړ نشي نو پاکستان به هم پکې وسوځي. د سر مقالې لیکوال تمه ښودلې چې کابل ته د نواز شریف سفر به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. سرنوشت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې خپله سرمقاله لیکلې د افغانستان روانه جګړه او د پاکستان ناوړه راتلونکي. په سرمقالې کې راغلي پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې بیا بیا تکرار کړي خو تر اوسه یې په دې اړه عملي اقدامات نه دي کړي. سرنوشت لیکلي سره له دې چې د افغانستان د جګړې د اور لمبې تر پاکستانه رسېدلي خو د دې هېواد پوځي چارواکي لا هم د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې لیکلي که په تېرو دولسو کلونو کې پاکستان او ایران د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پر ځای مرسته کړې وه نن به امنیت ټینګو او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته به اړتیا نه وه. محور ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې کابل ته د نواز شریف د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي پاکستان هڅه کوي د طالبانو پروژه داسې مدیریت کړي چې د امریکا د رابطې امکان پکې کم وي. د مقالې د لیکوال په باور پاکستان اوس له امریکا سره ژور اختلافات لري ځکه خو یې صدر اعظم د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. محور په یو بل مطلب کې پرته لدې چې کومه سرچینه ذکر کړي لیکلي د سولې د عالي شورا یو پلاوی په کراچۍ کې له ملا برادر سره کتلې دي. ورځپاڼې د پاکستاني ورځپاڼو په حواله لیکلي دا کتنه یوازې یو دقیقه وه هغه هم د پاکستاني پوځیانو تر سختې څارنې لاندې. هیواد ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي دا ځل باید د پاکستان د صدر اعظم د ژمنو د عملي کېدو لارې وڅارل شي. ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم نه غوښتي چې ملا برادر په بشپړه توګه آزاد کړي. هیواد د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د ښاغلي نواز شریف خبره هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان به د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به له هند او ایران سره د چابهار د بندر له لارې د ترانزیت یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغان سوداګرو تر څنګ د نورو هیوادونو سرمایه ګزاران هم افغانستان ته د صادراتو او وارداتو اسانه امکانات ولري. د دې تړون په اړه د ایکو سازمان په وروستۍ غونډه کې چې په ایران کې وه د دریو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي او موافقې هم شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم ایران چابهار بندر افغان سوداګرو ته مهمه ګڼي او وایي چې کټرون کې جی باید عملی هم سي. دا چې تشهید دغه تړون د عملی کېدو مخنیوي کولای شي او څو خبره داسې عملی هڅه پیل کړي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند لا کابل رپورت وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت په باور چې د چابهار بندر لاره د ګټه اخیستو په اړه د ایران، افغانستان او هند ترمنځ د تړون په لاسلیک کېدو سره به افغانستان او سیمه ته د ترانزیت اسانه لاره برابر شي. د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، ایران او هند د مسؤلینو ترمنځ د دې درې اړخیز تړون د کولو په اړه خبرې دوام لري. د دې وزارت ویان جنان مسازي د یکشنبې پورس په کابل خبر اعلان وکړ له دې لاره به افغان سوداګر په اسانه توګه سیمه ته صادرات او واردات وکړي.
ان شاء الله او به کولای شو یو درې اړخیز موافقتنامه ایران او هند سره امضا کو نو دا به د افغانستان تجارانو ته د افغانستان پنګه اچمو کوته او همدار از د سیمې نورو هیوادونو ته د نړۍ نورو هیوادونو ته دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته یو ډیره نږدې ترانزیتي لار ولري. عمومي موافقه موجوده ده او موږ به دا کوشش وکړو تر څو دغه موافقتنامه ژر تر ژره نهایي شي او د درې وړو هیوادونو ترمنځ امضا شي.
شغلی موسازی ونه ول چې د غدر اخیزه تړون به کله لاسلیک سي. خدای وای ل تیر څوکلون راهي سره د تړون په اړه خبري کیږي او اوس د تړون پر روستي متن کار پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې هند غواړي په راتلونکي کې د ایران د چابهار بندر لارې افغانستان او له افغانستان منځنۍ اسیا ته خپل مالونه ولېږي. د چابهار بندر 1000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په جنوب ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. هندستان د هند سمندر لارې او افغانستان د لویدیځ لارې دغه در تلار لري. د راپور نه لمخه هم دا وسته افغانستان د شپږ فیصد څخه ډیر تولیدات هند ته صادریږي چې ډیره برخه یې کرنیز محصولات دي. افغانستان له هند او نور آسیایي هیوادونو سره د پاکستان له خاورې د واګه او د ایران له خاورې د چابهار او عباس بندرونو له لارې سوداګر زړه کړه ورکړه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسل خان جنال کوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د نور په پرتله د افغان سوداګرو لپاره ډیره ګټه او ښه لاره برابروي.
د چابهار بندر نسبت د نورو بندرونو ته موږ ته نږدې ترین بندر دی او دا هم د بود مسافې په لحاظ او هم د مصرف په لحاظ باندې موږ ته پیدامند دی او دا د افغانستان په اقتصاد او په ترانزیت کې لوی اهمیت لري او موږ د وابستګۍ نه چې ځان له یو مملکت ته محتاج یو د دې نه هم خلاصوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې ایران له 2004 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره درې تړونونه لاسلیک کړي چې د چابهار بندر له لارې ورته ترانزیټي اسانتیا برابروي، خو وایي ایران دغه تړونونه نه دي عملي کړي. افغانستان په مرکزي اسیا کې پروت دی چې سمندر ته لار نه لري او خپل ترانزیټ د ایران او پاکستان له اوبو څخه نور هیوادونو ته کوي، خو دغو دواړو هیوادونو د افغان سوداګرو مالونه په اونۍ په خپلو خاورو کې په بیلابیلو پلمو بند کړي. که څه هم چابهار د افغانستان او هندوستان لپاره ډېر مهم ترانزیټي بندر بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې ایران به سیمه ییزو حالاتو او سیالۍ ته په کتو دغه تړون له دواړو هیوادونو سره لاسلیک کړي او که څنګه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د دسمبر لومړی په ټوله نړۍ کې د ایډز سره د مبارزې په نوم لمانځل کېږي. ایچ آی وی ایډز د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې د انسانانو د روغتیا لپاره لا هم یو ډیر جدي خطر ګڼل کېږي. په هغو هیوادونو کې چې اقتصاد یې متوسط یا خراب دی، دغه ناروغي خلکو ته ډیر خطرناک بلل شوی. د ډبلیو ایچ او وایي چې ساینسي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې په ایچ آی وی اخته کسان اوس د پخوا په مقایسه اوږد ژوند کولی شي، او په دې ارتباط یوه ځانګړې درملنه یا د تداوي طریقه چې ART تراپی ورته ویل کیږي، د دې لپاره امکانات برابر کړي چې ایچ آی وی لا زیات پرمختګ ونه کړي. ډبلیو ایچ او وایي چې دوی توانېدلی دي چې په فقیرو هیوادونو کې او په متوسط اقتصاد په هیوادونو کې 80% هغو میندو ته چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوا او ځانګړي پروګرامونه ورسوي تر څو د هغوی ماشومانو ته دغه ویروس انتقال نه سي. خو دغه سازمان وایي چې د 2015 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د دوی سروېګانې څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې 10% نفوس د ایچ آی وی ایډز په خطر لمنځه تللی دی، او دوی وایي چې د 2012 میلادي کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی په ویروس باندې د اخته خلکو شمیر تر 15 میلیونه او 300 زره زیات وو. د دوی د اندېښنې زیات وړ کسان هغه دي چې عمرونه یې کم دي. دوی وایي چې د 10 څخه تر 19 کلونو پورې څه باندې 2,100,000 ماشومان په ایچ آی وی ایډز باندې اخته دي چې دوی ته باید عاجله توجه وسي او درمل ورته ورسول سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه نوي ځوانان او ماشومان زیاتره په هغو هیوادونو کې دي چې اقتصاد یې خراب دی او روغتیايي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم نن وویل چې په دغه هیواد کې د ایچ آی وی پېښې زیات شوې دي او حتی 80% ته رسیدلې دي. خان محمد سیند رپورټ وړاندې کوي.
د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 111 پیښې کشف شوې وې، خو سږ کال دا شمېره 112 ته لوړه شوې ده. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق د یکشنبې په ورځ د ایډز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، په 1391 لمریز کال کې د هیواد په کچه د دې ناروغۍ 1599 پیښې ثبت شوې وې، خو کېدای شي دا پیښې 15,000 ته پورته شوې وي. ناجیه تاریخ وویل سره لدی چې مخنیوي ته تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دا ستونزه له یو کال نه بل ته مخ په پراخېدو ده. نوموړی د ایچ آی وی په وایروسو د اخته کسانو د زیاتېدو عوامل داسې په ګوته کړل.
د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، د هیواد خلاص سرحدونه، مهاجرتونه، د خلکو اقتصادي کمزوری، بیکاری، ناامنی او ټولنیز ناخوالې هغه عوامل دي چې دا ویروس یې زیات کړای دی.
په دې غونډه کې د یو شمیر بهرنیو مربوطو سازمانونو استازو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو وویل د ایډز ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ له 1983 میلادي کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د دوی د معلوماتو له مخې نن سبا په ټوله نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک په ایډز اخته دي چې نیمایي پکې ښځې دي. په یاده غونډه کې په ایډز ناروغۍ اخته 1500 تنو هم ګډون کړی و. د دې ټول عمرونه چې له شلو څخه تر پنځه ویشت کلونو پورې رسېده ویلي چې په ایران کې لومړی په مخدرو موادو روږ دي او بیا په دې وایروس اخته شوي دي. د دوی په استازیتوب محمد علي له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنه دې جاري وساتي. محمد علي له خلکو هم وغوښتل چې له دوی د کرکه ونه کړي.
کارمندان صحی از عرضه خدمات صحی به شخص مصاب اجتناب نموده.
د موبایل روغتیایی کارکوونکي د مصاب شخص له درملنې ډډه کوي او بیا ورسره بد چلند کوي. موږ غواړو چې د نورو ناروغانو په څیر مو درملنه وشي او له دولته غواړو چې د کار زمینې راته برابرې کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد په یولسو ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، دایکندي، پروان او کندوز کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د وقایې، درملنې او مشورو مرکزونه فعال شوي دي. د دې وزارت چارواکو د موجوده ستونزې د کمولو په مقصد د اطلاعاتو او فرهنګ، ښوونې او روزنې او حج او اوقافو د وزارتونو په همکارۍ تاکید وکړ. د حج او اوقاف وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د دینی احکامو په اساس د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو نوریاس نوری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ایساف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه وکړه. د ایساف وین جنرال هینس فیلډ منن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پاتې کېدو لپاره لومړنی شرط دی. د افغانستان د مالی وزیر وایي سږ کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې یو نیم وهل ده چې تیر کال دا وده له 10% زیاته وه. حضرت عمر زاخیلوال نن د مشرانو جرګې غونډې ته وویل د 2014 میلادي کال په رانژدې کېدو او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د پانګونې کچه کمه شوې او دې مسلې پر اقتصادي وده منفي تاثیر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو ژمنه کړې چې افغانانو ته به په ایران کې د کار لپاره لا زیاتې ویزې ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سږ کال په دې هیواد کې د ایډز د ناروغۍ پیښې په سلو کې 8 زیاتې شوې او 1029 پیښې ثبت شوې دي. سرداریزو وسلوالو افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان حمله کړې. درې عسکري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د عراق په شمال کې د جنازې پر مراسمو په یو ځان وژونکو حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. عراق چارواکو وویل برید کوونکي به قوته نږدې د جنازې په مراسمو کې ځان والوزو او له شلو زیات کسان هم ټپیان کړل. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا صدر اعظم به نن چین ته ولاړ شي. د ډیوډ کامرون د سفر هدف د چین له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پراختیا ښودل شوی. او د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي دی به خپل هیواد له اروپایي اتحادیې سره نږدې کړي. یانوکوویچ په یو بیان کې ویلي دی دی به اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کولو د پروسې د ګړندې کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
وروسته به په خبرونه کې د ورکوشو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام درته وړاندې کړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ورستیو کې اعلان وکړ چې د سشکار په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څه باندې 4500 نوي پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد په اړه د رپورټونو په سلسله کې د ازادي راډیو یو ځانګړي ویډیوي رپورت خپور کړی دی چې په دغه رپورت کې تاسو د وی ولسکلن انجلې د ژوند کیسه اوري. دا د بغلان د ولایت اوسیدونکو ده او اول په زور واده شوې ده او بیا یې خاوند په مخ په دزې ور باندې کړی دی. د دغه ویډیو د لیدو لپاره تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ www.azadiradio.com. د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف په خپل رپورت کې وایي چې په دغه ولایت کې زیاتې کورنۍ لا هم ست چې خپل ونجونو ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته ولاړ شي او تعلیم وکړي. دا چې ولی د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورت کې به وره.
لا هم د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې فرهنګي، ټولنیز او امنیتي عوامل د دې سبب ګرځېدلې دي چې ځوان او لا تر څو کالو کم عمر نجونې د تحصیل له حق محروم شي. چهار بولک د بلخ ولایت یو له همدې ولسوالیو څخه ده چې د مسلکي ښوونکو نشتون او ښوونځیو لریوالی د دې باعث شوی چې سلګونه کورنۍ خپل نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورنکړي.
غلام حضرت از ولسوالی چاربلک قریه شیخ داشتیم. معلم زنانه به کلی
نوم غلام حضرت او ته چاربلک ولسوالی سخیم. یو از نه دلیل چې مونږ نه غواړو خپل جنو ته اجازه ورکړو چې تحصیل وکړي ته خزینه او مسلکی معلمینو نشتون دی او همدا یو از نه دلیل دی چې ته مسلکی
معلمینو مسلکی مو توجه نداره.
د بشر حقوق د خپلواک کمیسون مشر قاضی سید محمد سامی هم په دې باور دی چې په ټولنه کې ناسم دودونه په مختلفو سیمو کې نور امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې لورګانې د تحصیل له حق څخه بې برخې کړي چې دا هم د ښځو په وړاندې یو ډول تاوتریخوالی دی. سامی د نجونو لپاره د تحصیل د زمینې برابروالي په اړه د خپلو خبرو په جریان کې داسې وویل:
موجودیت
مختلف عواملو موجودیت نامنی په ټولنه کې ناسم دودونه او د ښوونځیو لریوالی د دې لامل شوی چې کورنۍ خپلې لورګانې مکتب ته پرېنږدي، بلخصوص د نهم سن څخه وروسته. دا هغه موضوع ده چې باید پرې کار وشي. حقوق پوهان په بلخ ولایت کې هم په دې اند دي چې نامنی او نور امنیتي تهدیدات د ښځو د تحصیل د سلب سبب شوی دي. محمد عارف رضایی د بلخ پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې استاد وایي کومې کورنۍ چې پرته له قانوني ضرورت او بې موجب خپل لورګانې تحصیل له حق څخه بې برخې کوي د قانون په چوکاټ کې ورته جزا ټاکل شوې. برای استاد رضایی وویل:
حتی برای از اونا جزا پیش بینی شده که برای کسایی که ممانعت میکنن دخترها یا
حتی هغه کسان چې له تحصیل څخه خپل نجونو ته ممانعت کوي د ښځو په وړاندې د تشدد د له منځه وړو په قانون کې ورته جرمی سزا هم ټاکل شوې ده. هغوی باید د قانون په روښانتیا کې قرار ونیسي او همدارنګه د اسلام او حدیث له مخې پیغمبر هم ویلي چې ښځې باید زده
کړي، تحصیل کنن یا علم فرا بگیرن.
یواسې بلخ نه دی چې په مختلفو ولسوالیو کې یې د ګڼو امنیتي، فرهنګي، ټولنیز او سیاسي عواملو په سبب کورنۍ خپل نجونې د تحصیل له حق څخه بې برخې کوي، بلکې د هیواد په مختلفو سیمو کې د نامنۍ او کورنۍ تاوتریخوالي د تداوم له امله ډیری کورنیو خپل نجونې د تحصیل او بالخصوص د لیسې او لوړو زده کړو څخه بې برخې کړي دي. مجیب رحمان حبیبزای، مزار شریف.
ایا تاسو خپل لوڼو ته اجازه ورکوئ چې مکتب ته ولاړ شي؟ په دې ارتباط د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو وخت په خپل نظر نور کولای شئ چې ولې باید نجونه مکتب ته ولاړ شي او ولې باید لاړ نه شي. په هلمند کې امنیتي مسولین وایي چې وسلوالې ډلې په سیمه کې د کوکنارو د کښتونو څخه ګټه اخلي، ځکه د کوکنارو د کښتونو دفاع کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط یو ځانګړی رپورټ راستولی.
د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم مومن د نشي توکو د کرکري څخه د مخنیوي په خاطر د عامه پوهاوي په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل په دې ولایت کې 1516 ډلې وسلوال یوازې د کوکنارو او نشي توکو د دفاع لپاره جګړه کوي، چې له همدې امله د تیرو اتو میاشتو په اوږدو کې 1024 تنه د همدې وسلوالو ډلو وژل شوي او تر 400 ډیر زیات ټپیان شوي دي.
زموږ د معلوماتو پر اساس تقریبا 1516 گروپونه طالبان فعالیت کی چاغه از نیم زره څخه اضافه کسان دا ټول د دوه تاریخو بچان
دول د ملي امنیت د پټو او کرم معلوماتو لمخې په هلمند کې 200 تنه د نشي توکو کاچاکوړونکو شتون لري چې اکثره وسلوال طالبان خپل مالی امکانات له همدې کسانو څخه اخلي او بیا ور باندې وسلې او جنگي وسایل ترلاسه کوي. په همدې غونډه کې د هلمند د امنیت امیر مل پاسوال جمعګل همت وایي هیڅ کروندګر ته به اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي. د سرحدي پولیسو د شپږم زون مشر مل پاسوال سلطان محمود محمود ول کروندګرو ته د کوکنارو د نه کولو په یواز د اسلاسو تخمونو ورکړه موثره لاره وخو ټینګار وکړ تر هغه چې د کوکنارو د کرلو پر مهال د کروندګرو مخه ونیسو نسو کولای د شیری د ټولولو پر مهال د کوکنارو د کروندو مخه ونیسو. د هلمند والی حاجی محمد نعیم وایي چې د ترسره سو څېړنو له مخې د نشي توکو د کاروبار یوازې 3% ګټه کروندګرو ته رسیږي او 90% ګټه مافیایي کړۍ ترلاسه کوي چې هلمند ته په سیاسي ډګر کې په ټوله نړۍ کې ناوړه نوم ورکړی دی. د هلمند والی د ناوي ولسوالۍ د اوسېدونکو هغه ګام وسته چې د کوکنارو لسګونه کروندګرې نیولې او امنیتي ادارو ته سپارلې دي. هلمند د هیواد په سطحه د کوکنارو د کښت او تولید له مخې مشهور دی. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې اوس هم افغانستان د تریاکو د تولید یو له سترو هیوادونو څخه یاد کړی دی چې له دې جملې هلمند د هیواد په سلو کې 80% نشي توکي تولیدوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
او په خبرونه کې ورسره د ورکوښوي ځانو پلاټ کې پروګرام درو تر هغه مخکې باید وایم چې د میرمنو پروګرام د یو نوې تغییر پر اساس د کابل په وخت په 15:15 بجې اوریدلای شي. اوس د ورکوښوي عزیزانو په لټ کې پروګرام د دوشنبه په ورځ په 15:15 بجې د میرمنو پروګرام خبرو. اوس د خپل پروګرام
د ورکوښوي عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني غږ پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. مونږ په وار وار هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوي، او هغو کسانو ته مو ویلي دي چې لطفا بې ځایه تلیفونونه مه کوئ او زموږ اوریدونکي مه زوروئ. یو ور بیا هم له دغه کسانو نه چې زموږ اوریدونکي زبروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، ورته وایم چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې ورک شوي کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډیر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420221211415. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کډین ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم. سکرم د کندهار ما یو قریب دی، کتاب ماما زیږي کورجان میګ د اسابي ناروغي لقبال د یلمن د نرجو د سوالي سم برکت شوی دی. هر مسلمان ګور طالب ملما خري ما سره د پدې شمیره تماسونه کوي. سپر و سپر خلور پنځو سپن شماره یو ځل بیا سپر و سپر خلور پنځو شپږ ګول. سلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه د خلیل رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لمړی تقدیم کوم، زه سید وحید د هلمند ولایت د خلج ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د ماما زوی چې نوم یې حاج محمد، دا دوی میاشتې کېږي چې د کور څخه نه درکړی دي. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي
سپر اویا شپورا کیا سپر لس وا کیا بل اشمارا سپر اتاویا اتاویا شپور شپیت اتریش و شمارا دوام سپر اویا شپورا کیا سپر لس وا کیا
اور دے پنامہ دا دو سمد دے اورک دی دا شل کال کی جی کار چا پیدا کی انعام ولر اور کول کی جی زاد روزگان دی ولایت چار سیاب دو فالوی تخزنگ دا توہم پدا تن کا چا پیدا کی پدا تل پنچ میرا دی زنگ رکھو یہ اور وس کش پر نہ چلور نہ ایت یو صفر و صفر آتش پر و نه تلور نه یو
نا پیغام نگه تیزی کل آقای ما در ایران سرزخیر در که در جزر تو ولایت چیم در از محمد زین در جنک مهار نسوی ما مورور رو که مورور صاحب خانه میجی اچه که بیده که ما در پدر شما را زن و شما را وست تو ها صفر و یو دو شپږ صفر نه یو صفر پنځه اته اووه یو دو اخر شپږ ده خدای شماره دې ماته زنګ ووهي مهرباني مو ډېره غواړم د خدای
بله السلام علیکم زه شهزاده د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د تېزین د سیر نسل ستاسو سره په تماس کې یم زما یو قریب دی په نامه د سخیدار دی نړۍ اکا زوی دی اوس پر میاشت کېږي چې د کور سمه درک دی که هر مسلمان ورور ته زه غواړم معلومات کړي باید موږ سره په دغه نمبر خبره وکړي صفر دوا صفر دوا اته پنځه یو اووه اته نه نمبر یو بیا تکراروم صفر دوا صفر دوا اته پنځه یو اووه
ما یو ورور دی ما د هلمند ولایت ته زنګ وړی دی د بولان د سیمې زموږ یو ورور دی ورک دی سیدما د میز د شاولي یم کولی شي چې په ورک دی د یو دوې میاشتې وي بارمه کولی شي چې ته په دغه نمبر زنګ وړی چې تر اوسه نوم یې تاسو دوه چې اوس ونه
ہلو السلام علیکم جناب زاکی د هلمند ولایت او د شرشره کوشدون کین زما وراره د حاجی محمد په نامه یادیږي د دې مسکیږي چې نادرا کړي هر څا ک پیدا کړي یا دغه درا کولري مسر دې معلومات راکې څه پر و څه پر پنځه دا یې دې سلر وی شیو در بیا نمبر څه پر و څه پر پنځه
محمد نجری کندهار ولایت دارنداو ولسوالی وسیدون کې مزما یو د امامات زی دی الحمدلله نن یې د میوند ولسوالی وسیدون کې دی تور نکړه د زیارت سره کور دی ته چیرې څو معلومات سره لري په دا ټلیفون شماره کې زما سره تماس ونیو چې زما ټلیفون شماره ده صفر و صفر و پنځه اته اته درې څلور یو شمایل صفر اویا پنځاویا اتاتیا درې سوه یو څلوېښت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ژمن کړه چې د مانا رسېږې هیله لري چې پیغام نشي
زه حاجي محمد قیوم د راډیو ازادۍ ته سلام کوم بعد سلام په 2010 کال د نومبر په 10 تاریخ یو کښتۍ د انډونیشیا نه طرف استرالیا ته حرکت کړه او چې هغه په د تقریبا ساګ بریکور تقریبا کیږي بیا د انډونیشیا ته لوړم د انډونیشیا حکومت هم د دې کښتۍ نه ډاډه کوي د استرالیا حکومت هم دې نه ډاډه کوي تقریبا څو کاله کېږي په دې کښتۍ کې په نوم د جمال عبدالله مدیر واجد ان اکثریت خلک یې زه پېژنم نو دا ورک شوي دي چې د دې کښتۍ معلومات څه دي آیا دا ورک شوي دو غرق شوي دو په دې کښتۍ کې تقریبا په نیت کې لیکل شوي دي چې اووه نوي نفر سپره وو نو کچیر تا دوی غرکشی و یو علایم بیوا خو اکثریت پرونه دا خبر چې دا خلک په اندونیشیا کې بندیون دی په دې حیسه کې توسې توجه غواړم که د سر صلیب لیخوی که مړه شوي وي ورک شوي وي یوه همکاري مو غواړم.
اعظم ولایت ډیرو ولسوالۍ د حتې کلي یم. زما د ماما زوی ده چې د ماما د درې میاشت کېږي چې د کورونا دا رکه سوی ده. نعمان فارک زوی ده د ماما د عباس ورور ده. هر شاته کې معلومات ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 0 0 8 2 2 5 5 شمېره یې ور بیا وایم 0 0 0 8 2 2.
السلام علیکم. زه بیت الله د فرتیا ولایت نه د تاسو سره په تماس کې یم. زموږ نه یو نفر زموږ د کور والا ورک شوی د کېږي چې په کابل کې رانه ورک دی. درک ساته نه لګېږي چې په کوم ځای کې دی. که چاته معلومات وي موږ ته دې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 0 0 2 9 4 4. نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 2 9 4 4.
الو السلام علیکم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت د هزارکی کلی شهر د سیمه یم. زموږ یو ورور دی چې د عبدالرحیم په نوم عبدالرحیم نومېږي. شفاران زوی دی ولیم احمد مسی دی. که چاته معلومات وي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 0 0 4 4 1 8 4 0 0 شمارا بیا تکرارم 0 0 0 4 4 1 8 4 0 0. او کار چا پیدا کړي 5 لکه جایزه لري. سلام په احترام.
سلام السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه تاسو ته سلام خبره کوم. ما یو کار کېږي موږ کار لرو. عبدالرحمن نیز د عبدالرحمن خیر په دغه معلومات لري. ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي 0 0 0 5 4 4.
هلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ د سپار رسونې صاحب معلم خبره کوم. موږ یو اکا ورک دی د نتبلا په نامه دی. شعر اکا دوی د نرانغه کال مسی دی. کاریا پڅ د درې کار کې چې د ورته کاریا په تمه مرغات لري. موږ چې په تاسو مراره څنګه وي چې په وسه وای او څو پنځه کله څو ورسوار نو یو ځل بیا خپل شماره تکراروم چې په وسه وای او څو پنځه کله څو ورسوار. دا چې په دا کې درې کار غوښنه کوي ځنه د شیرا کار زوی دی. او سلام خدای په امان.
سلام علیکم. د آزاد ویراوی کارپون کوته زموږ پیغام دا دی چې موږ د اکا زمون د دیش کاله کې مدارک کړي. زه محمد هاشم د محمد زوی د غورماش ولسوالۍ د بدرګه سره د غورماش ولسوالۍ څخه تاسو خبرې کوم. دوی دا زموږ پیغام اوري. څوک پاره معلومات لري؟ یو نام په نام د ګلزار دی، یو په نام د مایدا دی. په دا شمار جو سره تماس ونیسئ 0 0 98 9 17 833 5 14.
یو گلزار دی، یو میزه دی. د دې ښکاره کیږي چې د غورماش د ورسوالۍ د بادغیس د ولایت څخه نادره قصوی دي. دوستان دوی په اړه باندې هیڅ معلومات نه لري. دواړه د ملک زامن دي او د عمر مشیان دي. د غورماش د ولسوالۍ څخه د دې ښکاره کیږي چې د نادره قصوی دي. یو ځنې تللی جدا سوی دی کندهار ته. ابل د مشهد په توګه جان کې اوسېږي. لطفاً پر دغه شماره دي دوه دانې دي. دواړه نادره کړي نمان مونږ دي. زور د یو نوم زده دی چې نوم یې دغه دی گلزار دی. دا گلزار دی. لطفاً موږ ته زموږ پر دغه شماره باندې زنګ ووي او یا دې موږ ته معلومات راکړي چې موږ د دغه پلټنه وکړو. دغه شماره دې راته دغه کې 0 0 0 8 9 1 8 3 5 14. تر دغه شماره دې لطفاً موږ ته زنګ ووي چې موږ ډېر ورته انتظار یو. ستاسو څخه یو جهان منه ازادي راډیو چې تاسو د ګمشلګانو برنامې پخښوي. له خدای په امان.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ په نړۍ باندې خاطر آباد د دم کې نوې آزادۍ راډیو د ورکشو ځان خبرون ته خپل پیغام پیلم. د دې چې موږ ورو اسلام باندې ګل محمد د نور محمد وسته دغه مو دا اوسه چې تر نن راځي مو درکچې ده.
کچیر ته زما ورور خپل زما غوري یا د هغه دوستان زما غوري ما د تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهئ 0800 شهزادالعلي.
السلام علیکم. زه ګلبهار د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ یم. د اصل جان اشلاغ یم. د ایران د بندر عباس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د راډیو د ازادۍ د کارمندانو څخه زه ډېر تشکر کوم چې د ورکو څو عزیزانو پیغامونه نشروي. زما ورور علي محمد دا ډېر وخت کېږي چې د غورماش څخه تللی د بادغیس غلی نه پر لور ته د هغه ځای څخه نه برکت سوی دی. که هر څومره اړه باندې معلومات لري و ما ته زما په دغه شماره باندې زنګ ووهئ چې زه یې سره افغاني الهام ورکوم 00 911 658 92 70 00 9 8 9 1 5 5 8 9 2 0 او په دغه شماره دې زما سره تواس ونیسي. او یو سړی دی په نامه باندې د سروار ما ډېر زبرني راته وایي چې ستا ورور علي محمد زه په خبر یم زیارت لرم دلته په شهران کې دی چې زما سره یوځای شو. زه به ورته ووایم چې تا ته زنګ ووهي ستا سره تماس ونیسي. دغه ډېر بد کار دی. ډېره زما تلبیه ډېره کړې. زه په تشویش کې یم چې خدای وکړي او دا زما ورور علي محمد پیدا شي که سروار په خپله زما د ورور علي محمد په اړه معلومات لري یا بل مسلمان ورور دغه پاړه باندې معلومات لري. زما دغه علي محمد ورور معلومات چې و ما ته راکړي زما پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي تماس را سره ونیسي یا دې د ازادۍ راډیو و کارمندانو سره تماس ټینګ کړي چې خدای وکړي او زما دغه ورور پیدا شي. د خدای په امان. د لالي په کې زه یم د میروالي او د عبدالرسول وراره د ازادۍ راډیو ستاسو څخه یو جهان منم.
السلام علیکم. زه محمد خان خیر د هلمند ولایت د مدانی ولسوالۍ د چنګل د بازار څخه ستاسو په لین کې یم. زما یو د اکا زوی دی تقریبا درې میاشتې کېږي د کوره څخه وتلی دی. تقریبا د 15 کال دی. سلطان محمد نومیږي. هر یو که د ده په هکله معلومات لري په دغه نمبر یې زموږ سره تماس ونیسي 0802 55 3 9.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
بابو خاندی زشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال سشالم بابو خاندی سشالم بابو خاندی پسر کا سرشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال ماولدا پخپلا زلیدا لکمشال تیار پر رضایت کی را ته پیخ شخواری شیار پر ازا کیگی چیار پر ازا کیگی زیم پیر تر سر و مال ما ولدا پخپلا زلیدا لکا مشال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کسر شال ما ولدا پخپلا زلیدا لکا مشال ما ولدا پخپلا زلیدا لکا مشال زماد خوار پا برخا ازلی نصیبم داوا زماد خوار پا برخا ازلی نصیبم داوا چی بند بای ما شم غندی چی بند بای ما شم غندی مدام پا ختم خال ما ولیدا پا خپلا زلیدا لکا مشال سشارم ببو خاندی سشارم ببو خاندی پسر کسر شال ما ولیدا پا خپلا زلیدا لکا مشال ما ولیدا پا خپلا زلیدا لکا مشال سید کمالا ببو جان دسنی پوری سنیسا سید کمالا ببو جان دسنی پوری زکا چی پی بدوا